سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ فاک لاساتې رادیو نوري اوس موږ د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به یې تکرار پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ ست واکسینو کمپاین پیل شو. له پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کندهار، نورستان او هرات کې تطبیقیږي. په دې لړ کې به میلیونونو له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزنډ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د پاتریس په بالامرغاب او بله یې په هلمند کې وه. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې لا هم پاتې دی. پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي په پاکستان کې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې پر دوسیو غور او جرمني ته یې لیږدوي د لیکدولو د جرمني حکومت لپاره نومړیتوب دی چې جرمني له مخکې ورسره په هغه هیواد کې د منلو ژمنې کړې دي. د جرمني بلټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي واټفول ویلي تمه لري چې له پاکستان جرمني ته د دغو افغانانو د لیکد الوتنې د روان کال تر پایه مخکې بشپړ شي. هغه هم تر اوسه ویلي چې د پاکستان له حکومت سره یې له خطر مخ افغانانو په اړه خبرې کړي او د شپږو میاشتو لپاره یې په هغه هیواد کې د دوی د هستوګنې احساسول یقیني کړي دي. نوموړي د افغانانو پر کیسونو بیا غور د کورنیو چارو وزارت دنده بللې چې د ټولو حقوقي او نور اړخونو ارزونه وروسته به په دې پریکړه کوي چې د کومو کسانو غوښتنلیکونه ومني او د کومو رد کړي. له دې وړاندې د جرمني حکومت په یو ایمیل کې په پاکستان کې میشت جرمني ته په تمه یو شمېر افغانانو ته ایمیلونه کړي وو چې د جرمني کیسونه یې رد شوي دي. د هغه افغانان دي چې په تېر جمهوریت کې د جرمني له پوز او د دې هیواد له نورې درو سره کار کړی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرسته ترلاسه کړې دي، خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړه بې برخې دي. اوچا پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستې رسولو د تمویل یوازې 30% بودیجه ترلاسه کړي، خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي. د اوچا په خبره یو سل 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي. په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان دي. دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمېن رباط په جنوب کې واقع ده. د روټرز راپور له مخې د اسفي په زړه ښار کې یوازې 1 ساعت سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړي دي او موټرونه یې له ځان سره وړي دي. مراکش د اطلس په غرونو کې سخت بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هیواد کی وکاله پرلپسی وچکالی و تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15مه په برلین کې د دویم ورځې لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. واشنگتن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر تیر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 15 ساعت خبرې وکړې. ویتکاف پر اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان، اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزې خبرې وکړي. پرمختګ ډیر شوی او د دوی په ټکوانه دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دا نه وسرګند چې د نن ورځې د خبرو اترو برخوال به څوک وي. له مخکې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني، فرانسې او برېټانیې له مشرانو سره پلان شوې ده. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا سره لوبه روانه ده. د 19 کلونو د کرکټ د اصلي جام د لوبو په لړ کې دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوه. افغانستان د لوبې پچه ګټلې او توپهنې کړې او سریلانکایي لوبډلې ته یې 286 منډې هدف ټاکلی. سریلانکا په 1.5 اوورونو کې 125 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سخت وي او له بده مرغه ډیرې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موسم کې ډیر خلک د اړوکو د درد، د بندونو کلکوالي یا سختېدو او د بدن د دردونو څخه کړیږي. په ځانګړي ډول مشران، ښځې او ماشومان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګنونه په نورو وختو کې ژوبل شوي وي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دې خپرونه کې د ژمي په مهال د اړوکو د درد په اړه خبرې کوو. دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اړوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولی شي له لږو امکاناتو سره خپل روغتیا وساتي. د نن لپاره مو میلمه د ډاکټر صاحب ګلزمان صبره، د عمومي جراحي متخصص چې د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبره په خوست ښار کې د زمان په نوم د خصوصي روغتون لري. هغه د جګړو په معالم د زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي. ډاکټر صاحب صبره، ډېره مننه چې په دغه مهم وخت کې راغلی او خپل وخت موږ ته راکوئ. پوهیږو چې تاسو ناروغان هم درلودل، خو مننه چې راغلی او دا مسله هم مهمه وه چې تاسو سره یې مطرح کړو او اوریدونکي هم پرې خبر شي. اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې، په سړو یا یخنی موسم کې، د اړوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په بېوزله او لرې پرتو منطقو کې او غرنیو منطقو کې، کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اړوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دي چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د پام اصطلاح وایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه عضروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم پیسي خلط رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسن خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسن خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسس سره وي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیات ده، دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو. لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زمون په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین خپونه کوي، موږ د دې په تیلي بي اصطلاح کې اریتي ممرجنی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د روماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتیزم آرترایټس یو تست باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغې علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مورود څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مورود ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي، او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین تېر شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عراقي نصاب حالاتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنې د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمی یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصاً هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې، چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یې اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څه پوښتنه یا نظر کلرئ؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تاته وایم او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مرشنا اوریدونکو الحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زموږ یو ځانی ادی ده، نو بیخي ډیر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده، نو دغه د عضلات دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسوت بندونه کده شو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانکزی صاحب محترم پکړي دي. آتا کندهار ولایت مومن روغتون تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبختانه در وسته نتیجه نه ورکړي. زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادی د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مې تراو شو چې حالت درولو دوای مې ډیر باندې کړی خو در وسته نتیجه نه ورکړي. سانګل صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غږ ووري، د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
ستانګر صاحب د عبدالحی ورور غږ مې واورېد، د ستونزه مې واورېده. نو دا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشرانو مؤثنو خلکو کې هغوی کا زنانه دي او کمردنه دي، دردونه په کې زیات پیدا کېږي. خو دا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري، نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې بې مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت را شي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپورایزینګ فاکټر لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریک اسید لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته
حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي. مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل، چې د خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي. نعمت
الله ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وطر چې ورته وایي د پاک یا د کندې قسمت شاه پر موقعیت لري، د تا د کوم اشیل وتر چې ده، د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د جمع په موسم کې یو علت همدغه د شاخي کلاکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې که چېرته په کې لنډوالی موجود و، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لندواله هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجه نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شارټنس دی وجه یا د کم مخ لنډوالي دی وجه منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی و چې ضابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وښیي چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې ترسره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر،
ضابط خان موضوع مطرح کړی ده، سوال کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی آسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادی قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداری لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
دیر. بله، من نکوم دکتر سیب اوز برای شده ویتامینو و تغذیه پر رابطه بنده. یو عام تصور چې دی البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو همدغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې هم دغه دواګانې دي کنه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دغه ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ ستاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی آزادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدغه خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي ولن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې دپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي، نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، ترڅو د دوی هډوکو مواد سورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړوس پیری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی دی، دا په کې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري، خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیا نو یوازې هغه افغاني کمیس پرتوګ وي او یو څادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته تر هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثره کا ځوانان دي یا زمي دي دي په خمنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک ته یا دي ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغه سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشي کې ورته وایي دي، لاندې بنین نه نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلري تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته ګرم فال پیدا کېږي، بیا ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي باید هغوی حتما دغه مکفیرانه یو ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلوده او لمر و په اسمان کې وریځې نه وي لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه ده چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصلو کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلې او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تل مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوسټیوپوروسیس زمان سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا وه او نه وه او ډاکټر کوم هدایت کړل د هغې دپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول استعمال کې دا ډېر ښه.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غده، او اکثر ښځې چې کله کالي مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې اته لمدغه درد بیا کړېږي، هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بالاخره څه وکړي چې دردونه یې لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیزه صاحب، دغسې ناروغان خو هم شته، باید ووایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلاط یې ورکړی هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اته لس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دې کې خویم درته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کیږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کیږي، د بندونو کومه پرده چې ده اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه څیری کیږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کیږي چې موږ ته مراجعه کوي داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه وقفه شکل یو یو د جوړ کلی وقفه ډول ویندي او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کلی کلینځونه نه پارېز کوي ځان دې ګرمي بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفه شکل کلی ویندي نو
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ګل زمان صبره کور مودان چې په دغه پروګرام کې بلمک سره خبرې وکړلې او د اډوکو د درد او درګ د مفاصلو د دردونو خصن په ژمي کې دغه دردونو مشکلات پر اړه مخفل نظریات او مهم علمی نظریات او مسایل لمک سره شریک کړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام تر دې ځای تعقیب کړ البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبرې وشي ښاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابوي تاسو یې اوریدو ته رابولم
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي میلما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپایي نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث میت انټرنیشنل نومید د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کاله د ننګرهار په هتامي رئیس پاتې شوم هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرره شو بیرته افغانستان ته رالم همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تبدیلی ده د هغه لخوا نه مشاور پاتې شوم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شوم او وس هم د ماکینګ دی وی د ری لخوانه چې سپورټ د بی ام جی اف لخوانه کیږي ګټس فاونډیشن لخوانه کیږي ز وس هم د پولیو د برنامه لپاره مشاورې
باندې لکه در سره له تبصره علاقه پیدا شوله
ز ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کول نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلے و او زه ډیر کچنه یم هغه سره شفخانه ته لاړم او کلمې چې نل ته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول می خوښ شو ډیر کوچنی هم چې کور ته لارم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی، کره شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
بلې یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړه، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې نښته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 50-90% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړي ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی اول د فری ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دی. زمنګ استاد تقریبا څلوېخ پزوس کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنۍ کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنۍ کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصطلاط څخه د سترګو د ړندېدو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دې واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګاوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی وو دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه
بله
او په ډیر لوړ لګښت سره.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې په کې د پولیو ډیره پیښې ثبت شوې دي د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونو سرحد نه پیژني. نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم مونږ سردخونې دې دپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندي ژوندي موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې پخپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته رسیلی دی او تطبیقیږي. خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنال، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو، لکه تبه نیسي بعض ماشومانو کې، نورې خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستا ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته زرت کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکی. خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیت فیصدی کې ریپورت شوی دي، او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده، او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېرې خبرې دي، واکسین حلال حرام، او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دې کې ده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې، په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، په هماغې پسې مصروف دی.